په افغانستان کې د مبشین دوی بجه سوی. السلام علیکم، نن یک شنبه ده، د سلواغی دلوی نهویشتمه، د فبروری میاشتې اتلسمه. په دې خبرونه کې ترشنه آسمان لاندې اونیز پروګرام خبریږي. پیل په خبرونو کوو. د قطر پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب پر افغانستان دوه ورځنۍ غونډه نن او سبا دوام کوي. اټکل کېږي په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه هم بحث وسي. د افغانستان لپاره د ناټو پخواني ملکي استازي نیکولاس کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله مند دی د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي په ګمارنه کې پرمختګ وسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د افغانستان د وضعیت په اړه د څو میاشتو په موده کې خپل بې پري ارزونه برابره کړه او د دسمبر میاشتې په وروستیو کې امنیت شورا ته وړاندې کړه. په دې ارزونه کې د افغانستان لپاره د یو نوي ځانګړي استازي د ګمارنې سپارښتنه هم سوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې ویلي چې د دوحې په غونډه کې د دوی ګډون ګټور ونه بلل سو. د دوحې په تیره غونډه کې چې شاوخوا نه میاشتې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب جوړه سوې وه، طالبانو ته بلنه نه وه ورکول سوې چې د طالبانو د نارضایتۍ سبب سوې وه. د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د هغه څه په باب ژوره اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بشري حقونو پراخه سرغړونه ګڼل سوې ده. دغه اعلامیه د البانیا، اندورا، بلجیم، بلغاریا، کاناډا، فرانسې، جرمني، کاسوو، لختنشتاین، منګولیا، هالند او رومانیا د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په جرمني کې د منشن یا مونیخ امنیتي کنفرانس پر مهال خپره سوې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې سیستماتیک جنسیتي ځورونې پای ته ورسوي. طالبانو مخکې له بشري حقونو د سرغړونو په باب ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت تضمین دي. په ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه سوې چې نجونو ته د منځنیو زده کړو اجازه ورکړي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د 2022 د کال په دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چې نن یکشنبه او سبا دوشنبه د افغانستان په زیاتو برخو کې د سختو بارانونو او واورې اورېدو اټکل سوی دی. دغه وزارت ویلي چې په ځینو ولایتونو کې د سختو اورښتونو په نتیجه کې د درنو سیلابونو د راوتلو امکان هم شته. د دغه وزارت په وینا په شمال کې له بدخشان څخه نیولې تر فاریاب او د غزنی تر ځینو برخو، دغه راز په ختیځ کې له نورستان نیولې تر خوست او پکتیکا د سیلابونو د راوتلو اټکل سوی دی. په پام کې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونه سبا دوشنبه په خپلو کې دویمه شل اوره مسابقه وکړي. د کوربه هیواد سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې پرونی شل اوره مسابقه له افغانستان د څلورو منډو په توپیر وګټله. په سریلانکا کې د لوبه سریلانکا پیل کړه چې افغانستان ته د 116 منډو هدف وټاکي، خو افغانستان ونتوانید دغه هدف پوره کړي. سریلانکا تر دې مخکې له افغانستانه 350 اوره او یوه ټیسټ لوبه هم ګټلې ده. په پام کې د دواړو هیوادونو په خپلو کې درېیمه شل اوره مسابقه را روانه چهارشنبه وکړي. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د دوو کلونو د پوره کېدو په درشل کې د امریکا د متحده ایالاتونو او اوکراین ولسمشرانو پرون شنبه په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. سپین ماڼۍ په ویلامیه کې ویلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې جو بایدن ولودیمیر زلنسکي ته له اوکراین څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د ملاتړ د تعهد پر دوام ټینګار وکړ. دا ټلیفوني خبرې ټیک په هغه ورځ وسوې چې د اوکراین پوځ له ختیځ ښار افدیفکا څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو خبر ورکړ. د اوکراین ولسمشر د امریکا د کانګرس لخوا اوکراینیز وکونو ته د اضافي مالی مرستې د لایحې د فوري تصویب پر اړتیا هم ټینګار وکړ. پرون د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره یو ځای د منشن یا مونیخ امنیتي کنفرانس په څنډه کې وویل چې د جو بایدن اداره تیاره ده د اړتیا تر حده د روسیې په وړاندې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان پرون شنبه ویلي چې د اسرائیل په ګډون په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات پر لوري د ګام اخیستو یوازنۍ لار د فلسطیني دولت ایجادول دي. کله چې د منشن یا مونیخ امنیتي کنفرانس په څنډه کې د یو بحث پر مهال له شهزاده فیصل له اسرائیل سره د اړیکو ادي کولو په پښتنه وسوه. هغه وویل سعودي عربستان اوس د غزې په جګړه کې د اوربند پر ټینګښت تمرکز کوي. فرهان زیاته کړه موږ پر اوربند او پر دې موضوع تمرکز کړی چې اسرائیل له غزې ووځي او موږ د غزې خلکو ته پر بشري لاسرسي تمرکز کړی دی. سعودي عربستان په وار وار ویلي چې له اسرائیل سره به تر هغو ډیپلوماتیک اړیکې پیل نه کړي چې دغه هیواد خپلواک فلسطیني دولت په رسمیت پیژندلی نه وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د فلسطیني دولت د ایجادولو پیشنهاد په کلکه رد کړی دی. د ترکیې دفاع وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې د عراق په شمال کې د ترکیې د پوځ په یوه اډه کې د نفوذ د هڅې پر مهال یو سرتیری وژل سوی او بل ټپي سوی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ترکیې یو خصوصي ټلویزیون ان ټي وي د دفاع وزارت په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي پر پوځي اډه دا حمله د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی کړي چې انقره او د هغې غربي متحدان یو تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیې چارواکو ویلي چې تر دې پیښو وروسته په سیمه کې د دوی ځوابي پوځي عملیات روان دي. په 13 دسمبر او جنوري میاشتو کې د عراق په شمال کې د ترکیې پر یوه پوځي اډه په حملو کې ول سرتیری وژل سوی وو. د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی چې د جمعې په ورځ د روسیې په یوه زندان کې سا ورکړه ډله وایي چې په روسیا کې د بدلون لپاره به د ناوالنی لید ژوندی ساتل کیږي. د الکسی ناوالنی ویاندی کیرا یارمش پرون شنبه په یوه مرکه کې روټرز اژانس ته وویل خپل رهبر مو له لاسه ورکړ خو خپل ایدیالوژي او اعتقادات مو نه دی بایللي. د روسیې د یمالو نینس سیمې د زندان چارواکو تیره جمعه د کرملین د منتقد و 24 کلن الکسی ناوالنی مړینې تایید کړه. د دوی په وینا ناوالنی تیره جمعه د قدم وهلو پر مهال بې سده سو او وروسته معلومه سوه چې هغه سا ورکړې ده. د ناوالنی د کورنۍ غړو او هغه ته نږدې کسانو د روسیې په یوه زندان کې د هغه مړینه پرون تایید کړه. د کرملین دغه منتقد د هغو تورونو له کبله چې ویل کیږي تر ډیره سیاسي انګیزه لري نیول سوی او زندانی سوی وو.
اسمان لاندې نن په دې پروګرام کې په افغانستان کې د مدني ټولنو پر فعالیتونو بحث کوو. د چې مدني ټولنې څه ته وایي، ولې اړتیا ده چې په ټولنه کې د هډول ټولنې شتون ولري، کوم فعالیتونه مدني ټولنه ترسره کوي، څو کولای شي چې د هډول ټولنه رامنځته کړي، او په ټوله کې ولې په افغانستان غوندې یو هیواد کې اړتیا ده چې مدني ټولنه شتون ولري، او همدارنګه د ځوانانو په روزنه کې دغه ټولنې څه ونډه لري. نن په پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو. باسته مو قدرمن میلمانه هم را بللی دي چې له دوی به پښتو چې مدني ټولنې څه دي، او هم ترنګ ته یو هیواد د ودې لپاره دا چې په ټولنه کې شتون څومره ضرور ده، کوم فعالیتونه تر سره کوي. له دوی به پښتو په پروګرام کې را سره میلمانه هر یو افغان لیکوال، سیډونکو، یو شاعر عبدالغفور لیوال په برلین کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د کمیټې مشر، قادر شان ساری په پاکستان کې میشته فعاله، دیوا مرخیله و د پهنتون استاذه مستوره سیلاب دوره سره په پروګرام کې دي. تاسو ټول ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. کز موږ ټول میلمانه را سره وصل وی وربشو میلمنو ته فکر کوم ک لیوال صاحب را سره وی نمړی پښتنه به لیوال صاحب نو کړو. لیوال صاحب تاسو ستړي مشه بخیر راغلی. موږ پتیر شلو کلونو کې په افغانستان کې دغه د مدني ټولنې کلمه ډیره اوریدلې، خو د پاسل کې مدني ټولنې څه ته وایي، او موږ د مدني ټولنې وایو که مدني ټولنې وایو، که په دې اړه په پیل کې راته وایست.
زه فکر کوم چې موږ مخکې لدی چې د مدني ټولنې د څرنګوالي پیاوړتیا او تامین په برخه کې خبرې وکړو، اول باید وپیژنو مدني ټولنه له دوو کلمو څخه راغېدلې ده، مدني او ټولنه. او دا تر ډیره بریده هغه وخت پیژندل کېدلی شي چې موږ مدنیت، مدني او تمدن وپیژنو. اول دا ځانګړې ده، مدني ټولنه معمولا د ښاري مناسباتو یو فرهنګي زیربنا ده. او تر دې وروسته چې په اروپا کې ټولنه صنعتي شو، د صنعتي انقلاب او د فرهنګي انقلاب او د علمي انقلاب، یعنی د دریو انقلابونو، علمي، فرهنګي او صنعتي انقلابونو په نتیجه کې دغه اصطلاح دود شو. هغه وخت چې اربنایزیشن یا ښاري کېدل چټک شو، خاری ټولنو د کلیوالو ټولنو پر عکس د نویو اقتصادي مناسباتو پر بنسټ خپل یو شمیر داسې تعاملات او فرهنګي مناسبات ایجادول چې هغه باید په یو اجتماعي قرارداد یا په ټولنیز قرارداد بدل شوی وای، د خاري اوسیدونکو ترمنځ چې دوی څنګه ژوند وکړي، کوم حقونه یو د بل په وړاندې لري. د همدغو حقونو په پراخو خاري ټولنو کې د بشري حقونو یا د انساني حقونو په وړاندې د نویو پوښتنو راولاړېدو د مدني ټولنې د رامنځته کېدو ضرورت ایجاد کړ. د همدې لپاره خلک فکر کوي چې د فرانسې د انقلاب په حدودو کې چې په 1909 کې وشو، په اروپا کې تر دغه وخته پورې د مدني ټولنو د جوړېدو اړتیا پیژندل شوې وه، او د بشري حقوقو په خارونو کې د ژوند نوی فرهنګ او د انسانانو ترمنځ مناسبات، د افرادو او د حکومتونو ترمنځ مناسبات، او د هغو مستقلو اجتماعي ټولنو یا مؤسساتو پیژندل چې نه په حکومت پورې اړه لري او نه هم په نورو سیاسي جوړښتونو پورې، مګر اړتیا یې ډیره ده چې بیا وروسته د دې یوه برخه هغه انجیوګانې یا مؤسسات هم په دې کې راغلل، سیاسي احزاب په دې کې راغلل، اجتماعي ټولنې، فرهنګي ټولنې، د ښځو جوړښتونه، د ځوانانو جوړښتونه، د ماشومانو جوړښتونه، هر هغه څه چې د یوې ټولنې د بیلابیلو پوړونو د حقونو او د ژوند د شرایطو د ښېګڼو د یې کار کاوه، هغه مدني ټولنې وګڼل شوې. د مدني ټولنو مجموعه په خپل داسې یو پدیده وه چې د په لوی سر کې هغه تاسو چې پوښتنه وکړه، د مدني ټولنې یا د ښاري ټولنې د شکل نیولو لپاره یې شرایط رامنځته کول. زه به په لنډه توګه په یوه جمله کې دا هم در اضافه کوم چې په افغانستان کې په معاصر مفهوم د مدني ټولنې شکلګیری د مشروطه غوښتنې له جنبش سره راپیل شو. د افغانستان د استقلال په شپو ورځو کې هغه وخت چې د وطن ته اخبار راغی، خاري ارزښتونه راغلل، خاري ژوند راغی، صنعت راغی، راډیو، بانک، قوانین، تر ټولو مهم د مدني ټولنې د جوړښت لپاره قوانین او اجتماعي قرارداد شوی تعاملات، حقوقي تعاملات، دا د بنسټ حیثیت لري. او بیا وروسته نوې دوره په 1940 کلونو کې هغه وخت چې واقعا یو مشروطه دوره شروع شوه او احزاب رامنځته شول، اساسي قانون رامنځته شو، نوې په دغه وخت کې شکل ونیو. دا چې بیا په 1940 کلونو کې څه ډول و، زه فکر کوم وروسته به بیا بحث پی وکړو. دغه هغه اساسي او بنیادی پیژنګلوي.
مننه لیوال صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځم. نور ملمنو ته به مرشمه. الکسنګ می چې مخکې یادونه وکړه، په برلین کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د کمیټې مشر قادر شاه انصاری هم را سره ده. انصاری صاحب، تاسو هم ستړي مشه بخیر راغلی. الکسنګ چې لیوال صاحب یادونه وکړه، په ټوله کې زیاتره هغه بنسټونه چې د مدنیت په لور یا د خاریتوب یا په هغه برخو کې چې ټولنه ورته اړتیا لري دوی کار کوي، د ټولې د مدني ټولنې برخه ګرځېدلای شي. تاسو چې په برلین کې کوم فعالیتونه کوئ، په ټوله کې د دغه غونډو په اړه ته وایاست چې تاسو سره په کې څوک دي او کوم فعالیتونه په کې ترسره کوئ؟
پښتون ژغورنې غورځنګ یو ولسی غورځنګ دی. نو په دې کې اکثره موږ سره ټول افغانان دي او زیاتره پښتانه دي، د بیلابیلو سیمو، د بیلابیلو ولایتونو څخه دي. دلته موږ وخت نا وخت په اعتراضیا غونډو کې راټولېږو. هغه موږ د پښتنو یا د افغانانو عامه حقوق غوښتنو لپاره، چې بل خصوص په کوزه پښتونخوا کې د پاکستان جبرانه پوز لخوا د هغوی حقوق پایمال کیږي، او د هغې وخت نا وخت زمونږ ملګري د بشری حقوقو فعالین یا نور ملګری چال ته خپل حقوق یا د خپل تمدن لپاره مبارزه کوي په غوی باندې د پاکستان پاوز لخوا غیر قانوني چلن نیونه او ظلمونه کیږي، نو موږ د هغه په وړاندې باندې بیا راټولېږو خپل غږ پورته کوو د یو مدني خوځښت لمخه.
وربشو بلې ملمنی تاغلی امرخیل ته اغلی امرخیل تاسو په پاکستان کې استه کوم افغانان چې په ځنګړې توګه د 2020 کال نو وروسته پاکستان ته درغلي دي، تاسو په تمن کې تلویزیون تر هغه کسان چې په افغانستان کې دوی د ټولنې یو برخه و کادرونه و په ځنګړې توګه خبريالان ډیرل ته وسیږي او مدني فعالان دي، دغه کسان چې هلته دي څومره دوی توانې دلیل څنګه چې مخکې قادر شاه ویل چې دوی د پښتنو د غږ د پروتوکول لپاره په برلین کې سره راټولېږي، په پاکستان کې تاسو داسې کوم فعالیتونه ترسره کړي دي چې وکولای شي دوی یا افغانان چلته دي دوی خپل حقونو ته ورسیږي یا په یو ډول نیو ډول غږ پورته کړي؟
بالکل، دلته په پاکستان کې یعنی ډیر زیات افغان ژورنالیستان همدارنګ د مدني ټولنې فعالان شته دي چې هغوی خو سره لدی چې له یو خورا نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، خو بیا هم هغه دوی تر خپل اندازې پورې تر خپل وسه پورې همیشه دا کوښښونه دا هڅې کړې دي چې د خپل حقونو لپاره یا هم د خپل هغه وصل ته چې کوم مهاجرین دي د هغوی د حقونو لپاره غږ پورته کی مبارزه وکړي. ډیرې اوس لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده په د ورستیو کې د مهاجرینو موضوع ډیره جدي موضوع او مهاجرینو لپاره ستونزې سره مخامخ و، نو همدا مدني فعالان همدا ژورنالستان و چې د دې ظلمونو یا د دې احتجاجونو پر وړاندې دوی आवाज پورته کولو.
فکر کوي کوم فعالیتونه چې د ځوانانو کول هغه تعریف چې مخکې تاسو د مدني ټولنې نه وړاندې کړ د غي سره همغږي درلودله؟
بالکل، تیر شل کلونه د ټولو ستونزو سره سره ټولو مشکلاتو سره سره د مدني ټولنه د شکل نیولو لپاره یو تلای دا وراوه. موږ وایو چې په مدني ټولنه کې د انسان د حق د غوښتنې یا د انسانانو د حق تامین اصل په تیر شل کلونو کې څو کار وشو. یو دا چې موږ یو پرمختللی اساسي قانون درلو، د دې اساسي قانون پر بنسټ منګ د دې وطن انسان او د دې وطن د انسان حقونه وو پیژندل، تعریف وکړ او د دې حقونو د تضمین لارې چارې مو په رسمیت پیژندل، د همدغه لارو چارو په رسمیت پیژندل او د همدغه لارو چارو فعال کول دا د مدني ټولنې د شکل نیولو او پیاوړتیا اصل. دلته د خزو د حقونو، د ځوانانو د حقونو، د ماشومانو د حقونو، د کارګرانو د حقونو، د ټولنې د معیوبینو د حقونو، د ټولنې د هر قشر د حقونو د تضمین لپاره بنسټونه جوړ شول. باوجود دې چې لپاته مرغه لپاته مرغه د مدني ټولنې لپاره کار ډیر طبیعي، ملی، بومي او افغاني نه و، خو ډیر ځات له بهره تاکید کې د په مصنوعي توګه امکانات او ډیر زیات مدني ټولنې یو ډول په پروژو تبدیل شوې او دغه پروژې چلند د هغو ارزښتونو په مخالفت کې واقع شو چې د مدني ټولنې اصل په ولاړ ده. پروژې چلند، انجوي چلند د مدني ټولنې د لپاره تاوان وک، مګر دې کې شک نشته چې ډیر بنسټونه رامنځته شول، ډیر بنسټونه وپیژندل شول، د مبارزې لارې چارې وپیژندل شوې. تر ټولو لویه برخه د بیان د ازادۍ، بیان د بیان ازادي د مدني ټولنې روح ده. مګر په دغه تورو تیرو شلو کلونو کې لخ بیا هم درته وایم چې له ټولو هغو ستونزو، فسادونو او مشکلاتو سره چې وو د بیان ازادي، رسنۍ، مطبوعات، د خپل نظر حق و د وینا ازادي، د دې پر رسمیت پیژندل، دا ټول د دې لامل شول چې د افغانستان خلک د بشري حقوقو پر اړه کې د یوې مدني ټولنې د جوړېدو لپاره واقعي عملي هڅې وکړي. هغه ټول هغه زبر خپل خبرې په دې پاتو رسوم چې ټول هغه ځوانان، ټول هغه مېرمنې، ټول هغه نجونې او ټول دغه درې نسله چې په دې تیرو شلو کلونو کې د مدني ټولنو له بیلابیلو ارزښتونو او بیلابیلو لارو چارو سره آشنا شول او په دې برخه کې عملی مبارزه وکړه، موږ دوی ته د مدني ټولنې او د مدني ارزښتونو فعالین ویلای شو.
مدنه کورودان لیوال سایبر بشو د پهنتون استاد مستوری سیلاب ته اغلی سیلاب تاسو مستری مشی په خیر راغلی. لکڅنګ چې ملمنو یادونه وکړه کچيري هغه چې د مدني ټولنې فعالان دي کدی موضوع ته کتل شي ظاهرا د سیخکاری شدوی باید پرته لدینه چې څوک کم خاص امتیاز ورکړي په ټولنه کې کار وکړي. تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې پتیر شلو کلونو کې اوس مال کې ځوان نسل د دې چمتو ویني چې دوی راشي په دې برخه کې کار وکړي؟
ګورې په افغانستان کې متاسفانه او بد وختونه په دې تیرو شلو کلونو کې چې کوم فعالیتونه شوي دي بد وختونه زه د فکر کوم چې د دې لاسته راوړنې نه درلودې. متاسفانه اگر شي ډېرې ټولنې من سره تقریبا مبالغه نه وي شوي تقریبا 2015 ټولنې وزارت عدلیه کې تر 14 کال پورې ثبت راجستر وي، اما متاسفانه چې د افغانستان وضعیت او شرایط داسې یو حالات راغلي چې متاسفانه او بدبختانه ډېر داسې ځوانان دي چې هغوی دې ته لیواله دي چې دوی رضاکارانه شکل باندې فعالیتونه ولري، اما بعضې نور مسایل په هغې کې دخیل کېږي. لکه مخکې چې لیوال صاحب وویل د افغانستان هره ټولنه په ابتدا کې کېدی چې هغه به مستقله وه، د هغوی فعالیتونه به مستقل وو، د هغوی ټول کارکردونه به رضاکارانه وو، اما بدبختانه او متاسفانه چې آهسته آهسته په هغې کې احزاب دخیل شول، آهسته آهسته په هغې کې بهرنۍ کړۍ دخیلې شولې او دغه د رضاکارانه ارز مسیر هم بالکل وړو. زه دا نه وایم چې ټولې هغه مدني ټولنې چې رامنځته شوي وي یا ځینې کېدای شي تر اوسه پورې پاتې وي او دوی فعالیتونه هم ولري، زه نه وایم چې دوی په رضاکارانه شکل باندې فعالیت نه کوي. کېدای شي دوی فعالیتونه کړي وي، اما هغه فعالیتونه چې باید د افغانستان د خلکو لپاره د ډېر لوی دستاورد درلودنې متاسفانه چې هغه څه نه دي شوي.
بیرته تاسو ته راګرځم دغه مالی برخې ته به لږ ډیر تم شو. که تاسو ته راشم انصاری صاحب، تاسو په برلین کې هسته او دلته باتمن داسې افغانان وي چې تاسو سره شاو خوا کې کاغه د پاکستان پښتونخوا نه وي یا د افغانستان نه وي، هرې سیمې نه چې تاسو سره وي دوی به یو څه په مالی لحاظ باندې ښه وي. که تاسو راته ووایئ دوی بیا راځي په رضاکارانه ډول باندې کومې غونډې چې تاسو جوړوئ یا که څوک مرستې ته اړتیا ولري په افغانستان کې په پښتونخوا کې، دا مرستې تاسو ورته ورلیږئ او دغه کسان څومره وخت باسي دغه فعالیتونو ته؟
موقعیت دا ده چې دلته اروپا خو ډېر مصروفه هیواد دی او دلته خلک ډېر په مشکله باندې وخت پیدا کوي، خو بیا هم د دوی د کور ودان وي هغه رضاکارانه ځوانان چې دلته ژوند کوي سره د ټولو مصروفیتونو بیا هم د خپل خلکو د غوږ چتولو لپاره د خپل هیواد د ګټو لپاره بیا هم وخت باسي راځي پر رضاکارانه ډول باندې دوی خپل ځانونه حاضروي. او سره څنګه کې په هیواد کې کله کله لوی آفتونه راځي یا داسې نور مشکلات راځي یا ډېر زیات غریبانان خلک وي هغوی سره د مرستې اړتیا وي، نو دلته ځوانان بیا پر رضاکارانه ډول یا په خرونو ګرځي یا یو بل سره تماسونه نیسي یا هغه لپاره آنلاین اکاونټونه او مسایل جوړوي تر څو پیسې او شیان راټول کړي هغوی لپاره ولیږي. نو دا ډېر یو اغیزمن کار دی او دا د خلکو سره یو ډول داسې همکاري ده چې هغه بلیوز همکاري ده، هیڅ کله نه د سیاسي ګټو لپاره او نه د سیاسي قدرت لپاره، خو مګر د خپل خلکو خپل افغانانو سره د حمایت او ملاتړ لپاره دغه کار کیږي او دا په رضاکارانه ډول کیږي. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې خلک د خپل احساس له مخې د خپل هیواد سره او هغه غنیزو چارو کې هغه سیاسي او ټولنیزو چارو کې پر رضاکارانه ډول د احساس لمخې چلند وکړي تر څو ترونکې یو خاص بات ولري.
اغلی مرخیل که تاسو ته راشم، نن موږ د پاکستان یو راپور درلودو چالت یو افغان چې کاناډا ته د مهاجرت د کیس کارون روانو ځان وژنه کړي وو، یو چا ورنه دوکه کې پیسې اخیستې وې چې د کاناډا د کیس کارونه به ورته تیزی دا ډول ډېری پیخي په پاکستان کې په دغه دوه کلونو کې وشوې چې هلته افغان کډوال ډېر شوي دي او دوی په تمه دي چې نور هیوادونو ته لاړ شي. دغه افغان کډوالو کې داسې کورنۍ مشته چې په اقتصادي لحاظ باندې دوی هیڅ هم نه لري او موږ دا شکایتونه ډېر درلودل. دوی د یو وخت ډوډۍ نه لري او حیران دي چې د کور کرایه څنګه ورکیا نور امکانات څنګه برابر کړي. د کوم فعالان چې اوس مال په پاکستان کې میشتي او کوم افغانان چې هلته میشتي دوی وزر په دې برخه کې څه مرسته کړې ده؟ ځکه که موږ مالی برخې ته تم شو کې مدني فعال وي او په دې برخه کې کار کوي غک پورته کوي غواړي پر رضاکارانه ډول کار وکړي خو که داسې کسانو اړتیا ډېره وي دوی سره څه مرسته کولی شي؟
لکه مخکې چې ما یادونه وکړله اوس مهال په پاکستان کې مدني فعالان که زه وایم همداراز ژورنالستان که زه وایم دوی خپله له خورا ډېرو ستونزو سره لاس په ګریوان دي. نو داسې کسان شته دی او بالکل نن دغه موضوع موږ واورېدله چې واقعا ډېره زیاته دردونکې وه چې زمونږ یو افغان کډوال چې هغه ډېرو هیلو سره بدل ته راغلی او ډېرو ستونزو باندې به د دې کیس موضوع مخته تللی ولې په دې شکل باندې ځان وژنه یې کړې وه او چې دا یعنې واقعیت چې مشکلات ورباندې بې حده زیات شوي وو نو دې ته نور د حل لاره نه وه ځان وژنه یې کړې وه. په دې شکل باندې ډېر زمونږ افغانان همدغسې کیسونو سره مخامخ شوي او داسې زمونږ خویندو سره دلته دوکې شوي دي چې ورته ویل شوي مثلا دا یا د یونیسیار له طرف نه زه دا کس یم ستاسو کیس مخته وړم یا هم د شارپ له طرف نه زه یم دا ستاسو کیس مخته وړم ولې لغوی نه په دوکي باندې پیسې اخستې دي. نو کله چې هغه بیچارهګیان وګوري چې هم زمونږ کار ونه شو هم زمونږ پیسې لاړلې نو واقعا چې کله کله انسان بیا زیات نه هلی کیږي او بې صبره کیږي دغه سپیکو سره مخامخ کیږي. او تاسو دلته د مدني فعالانو یادونه وکړه نو مدني فعالان خو په دې برخه کې چې مثلا وکولې شری دوی غاغو چت کې د دوی د حقونو لپاره आवाज او چت کې رسا غاغ شي نو زه فکر نه کوم چې په مالی برخه کې به دوی سره داسې کومه مستقیمه مرسته کولای شي ځکه چې دوی هم له دغه یو نامعلوم وضعیت سره مخ دي. همدا اوس هم مدني فعالان ژورنالستان هغه کسان چې په افغانستان کې کار کولو دلته دوی هم کومې دندې نه لري یا تنخوا نه لري چې هغوی وکولی شي له دې تنخوا نه دغه نور کسان چې په مهاجرت کې دلته له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ دي هغوی سره همکاري وکړي. یعنی باور موږ شمه داسې کورنۍ هم ولیدلې زه تللی وم دغه شارپ دفتر ته تللی وم د همدې کیس په خاطر باندې نو ما داسې کورنۍ ولیدلې چې هغلته هغه مېرمنې ویل چې یعنی موږ د اوسېدلو ځای نه لرو باور وکړه دا دومره دردونکې وه چې خپل ماشومانو سره دا د شارپ دفتر طرف ته روانه وه او ویلې چې موږ په دې دښته کې یا دلته دا چمن چې دی موږ په دې کې شپې کوو په لومړیو کې موږ یو سازمان راوستي وو او په وروستو کې دغه سازمان هم موږ ته ځواب راکړلو او اوس موږ کور هم نه لرو موږ مجبور یو دلته موږ دغه پلاستیکونه داسې جوړ کړی دي چې موږ خپل شپه پکې تیروو. یعنی تر دې حده پورې په پاکستان کې مهاجرین له ستونزو سره مخامخ دي خو بیا هم موږ هغه هڅه کوو چې دوی غاک شو هڅه کوو چې دوی ستونزې واورو زمونږ چې څه په واس کې یعنی کوم ډول باندې کومه کولای شو چې دوی ته د مرستې طریقه برابر کړو او یا هم دوی اواز تر نورو پورې ورسو.
لیوال صاحب په تیر شلو کلونو کې چې په افغانستان کې مدني ټولنې غوړي دي او وادي ډیره وکړه کله کله داسې ویل کېدل چې په دغه ټولنو کې زیاتره کسان چې کار نه لري یا به کار وي ورزي کار کوي او د دې ترڅنګ ځینې داسې ټولنې ویل کېږي چې مخکې تاسو یادونه وکړه دوی د خلکو په نوم باندې پیسې راټولې کړې خو ځان ته ویل کېولې دغه ډول دوه ستونزې چې یو هغه بیکاره کسان چې دندې نه درلودله دغه ټولنو ته ورتګه او بل د خلکو په نوم پیسې اخیستل او کارولې څومره په افغانستان کې د دغه ټولنو فعالیت زیان ورسو؟
لپاره مرغه ځینې ستونزې چې په افغانستان کې پیښې شوې بیا هم لامدې را پیښې شوې چې موږ مدني ټولنې سمې نه پیژندلې. ګوري مدني ټولنې کاملا یوازې داوطلبانه او بې پیسو هڅې هم نه دي. مهمه دا ده چې د اول د هغو پیسو چې د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره لګول کېږي د دې سرچینه څه ده او د دې په مقابل کې څه پې ور تحمیلېږي څه پې امپوز کېږي یعنې څه پې باندې ورته پل کېږي. مدني ټولنه په نورو نړۍ کې د مدني ټولنو تر ټولو مهم بنسټونه چې دي هغه صنفي اتحادیې دي صنفي جوړښتونه دي. مثلا د کارګرانو صنفي اتحادیه د ټکسیوانانو صنفی اتحاد یا دے ژورنالستانو صنفی اتحادیه دلتا دسه د چې دغه صنفی اتحادیه د معلمانو صنفی اتحادیه دا صنفی اتحادیه هر غړی چې د دوی له حقوقو څخه دغه اتحادیه دفاع کوي دوی په کال کې یا په میاشت کې یو معینه اندازه حقوقو زیات ورکړي مدنی ټولنې د خپلو هغو افرادو او غړیو له حقوقو زیاتونو څخه چلیږي چې دوی د هغوی د حقونو د ساتنې لپاره مبارزه کوي. د دوی ترمنځ یو قرارداد، حقونه معلوم دي، قوانین معلوم دي، اتحادیې، جوړښتونه، مدنی ټولنې د خپلو غړیو له حقونو څخه دفاع کوي او دوی په مقابل کې یو حقوقو زیات ورکوي. دا اتحادیې خپل امکانات لري، خپل برخې لري، د ظرفیت جوړونې، د کارموندنې، د بیمې، د نورو. موږ په افغانستان کې یو غلط برداشت دا لرو چې اول مدني ټولنه هغه وخت پاکه ده چې کامل نه پیسې نه وي، طالبانه بشپړ داوطلبانه کارونه ناممکن دي. دوم، خارجانو کله چې پیسې ورکولې یا سیاسي حزب لکه مخکې چورته اشاره وکړه، مخکې ورته اشاره وشوه، سیاسي ډلو، تنظیمونو یا حکومتونو چې دوی ته امکانات ورکول، دوی به خپل نظریات په ورته پل، دا هم غلط. مونږه مدني ټولنه باید په افغانستان کې داسې یو سیستم ورته درلودای چې د خپل غړیو لبس پنې او یا ناقلوژتونو نه چلیدلای. دا یو لار ده. بل خبر ده ډیره مهمه، د سیاست او د مدني ټولنې یا د مدني فعالیت ترمنځ دغه پوله هم ډیره نازک او حساسه ده، ځکه چې ډیر ځله مدني فعالیتونه سیاسي فعالیتونه دي او ډیر ځله سیاسي فعالیتونه چې د حقونو د غوښتلو لپاره دي خپله د مدني فعالیت اړخ ده. مونږ په افغانستان کې له بده مرغه د مدني ټولنې آسیب شناسي او د آسیب پذیرۍ موارد مطالعه کړي نه دي په دې تیرو شلو کلو کې. د یو څو لکچرونو باوجود چې په دې برخه کې لږ تر لږه یو شمېر دوستانو ما او نورو درلودل د مدني ټولنو لویو کانفرنسونو ته یا د دوی جوړښتونو ته کنفیډریشنونو ته، هلته موږ ورته ویلې چې د مدني ټولنې آسیب شناسي ضرور ده. دا مدني ټولنه څنګه بې اعتباره کیږي، څنګه په فساد کې ښکېلېږي، له سیاست سره یې پولې کومې دي، چیرته له سیاسته بیلې دي، چیرته فعالیت سیاسي فعالیت دی، له فرهنګ سره، له فرهنګي هڅو سره او له مسلکي او فني هڅو سره د دې روابط څنګه دي. د دې ټولو ستونزو باوجود په دې شلو کلونو کې پرمختګونه هم وشول، په خپل دغه بحث را پاریدل، په خپل دغه یو ډیسکورس ایجادیدل، د خپل یو لویه لاسته راوړنه او بریا ده. زه خپل خبرې په دې پای ته رسوم چې که په آینده کې افغانستان کې یو ملي ولسواک حکومت راځي، موږ یو ښه تجربه لرو د مدني فعالیت، د مدني ټولنو د انسجام لپاره چې په هغه شکل بیرته په افغانستان کې پلی کړو چې د نورو له تاثیر څخه هم خلاصي وي او خپل دومره مقدار امکانات ولري چې په خپل پخو ولاړ وي او په د نورو لپاره استخدام نشي. پروژه یې شکل هغه ده چې یو څوک تاسو ته پیسې درکړي د مدني ټولنې په نامه او د خپل غوښتنو او د خپل اهدافو لپاره مو استخدام کی. هر کله چې یو مدني ټولنه د خاصو اهدافو لپاره استخدام شو، نور هغه خپل مدني هویت له لاسه ورکړي، نور هغه مدني ټولنه نه ده. اما که خپل غړي، خپل اعضاء ورته قلوجات ورکړي، شفاف اداري او مالی چارې لري او اهداف پر مخ بیایي، دا بیا د مدني ټولنې ماهیت ته تاوان نه رسي.
مننه لیوال صاحب. کورودان استاد مستوری که تاسې تراشو، تاسې مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې نږدې 2500 مدني ټولنې مو یادې کړې چې وي په تېر جمهوریت کې. ساسې پان باندې کله چې طالبان پر افغانستان بیرته واکمن شول، په دې اړه مدني ټولنې کې به کېده شو ډېر ځوانان سره راټولېدل، دوی به فعالیتونه درلودل او موږ تاسو کتل چې په هغه وخت کې د دوی فعالیتونه هم ښه وه. ستاسې په ان باندې څه پیښ شول، دا ټول سره چیرته لاړل او فکر کوي اوس مال په افغانستان کې داسې ځوانان لام شته چې په دې برخه کې کار کوي؟
خو زه فکر کوم چې مدني فعالیتونه لا تر اوسه پورې هم دوام لري. متاسفانه یو دیدګاه او یو نظر چې لیوال صاحب هم دې ته اشاره وکړه، همیشه چې کله تاسو دې ته دا خبره کوي چې مدني ټولنه د ټولو په ذهن کې یو ذهنیت راځي چې یا به هغه د ښځو بخش کې فعالیتونه لري او یا به هم دغې نه دقیق معلومات نه لري جانب مقابل یا اجتماع چې حداقل هغه د هغوی فعالیتونه او کارکرد شمارهوار ذکر شي چې بالاخره د دوی اهداف چې شي، د دوی لاسته راوړنې چې شي، دی دوی که یو کار یا فعالیت کوي په کوم طرز عمل باندې کوي، که دوی کومې لاسته راوړنې لري، په کوم موارد باندې دي، او دوی په څه باندې دوی بحث کوي. په تیرو شلو کلونو کې لکه څرنګه چې ما مخکې هم وویل، 2500 کم زیات ټولنې ثبت شوي وې وزارت عدلیه کې، او د دوی فعالیتونه متاسفانه او بدبختانه چې د کېدی چې د 500 نه زیات ته د دې فیصدي هغه فعالیتونه وو چې هغه د سیمه موضوعات باندې دوی تاکید کوي چې هغه د افغانستان لپاره د کومه خاص آینده نه درلودله. ګوري د افغانستان اجتماع په دې 13 شلو کلونو کې د افغانستان ټولنې ډیر زحمتونه او ډیر هغه چالشونه دوی شاته پریښودل چې بلاخره آهسته آهسته دوی پوسول په دې باندې چې کوم فعالیتونه د افغانستان په نفع باندې دي او کوم فعالیتونه د افغانستان په ضرر باندې دي. اما بدبختانه او متاسفانه سي هغه لاسته راوړنو ته سي د 500 کم هغه ټولنې ته کاری کوو لاسته راوړي، او هغه مفید فعالیتونه چې د افغانستان لپاره هم ډیر ارزښتمند وو آهسته آهسته هغه هم له لاسه ځي. او زه چې تر کوم حده پورې زه معلومات لرم، د افغانستان فعلي نظام کې مدني ټولنې فعالیتونه ډیر واضح او اشکار نه دي. تاسو پوهیږئ الحمدلله د افغانستان ټولنه مسلمانه ده، مونږ ټول مسلمانان یو. د حلق الفضول موضوع چې کله مطرح کیږي هغه ته یو خاص ځای ټاکل کیږي، او د سدیر هغه باندې تاکید او فوکس نه کیږي چې بل اخر تاسو وایئ چې مدني ټولنې یا هغه اجتماعي چې د یو اجتماع یا د یو ټولنې د خیر ښېګڼې او د فلاح لپاره کار کوي رضاکارانه شکل باندې، البته هغه تاسو وایئ چې دا اسلامي اصل لري. په فعلي شرایطو کې هر هغه موارد چې تاسو ذکر کوئ هغه باید اول د شریعت قوانینو کې واچوي، پس لږه نغه اقدام وکړي. یو بل نقص په فعلي شرایطو کې تاسو ډیر هغه ته جدي باید مونږ تاسو متوجه وسو. متاسفانه چې افغانستان فعلا کوم نافذه تدوین شده قوانین نه لري، هغه که اساسي قانون ده، هغه که مدني قوانین دي، هغه که نور هغه وزیري قوانین دي چې د افغانستان ټول هغه حقوقي او غیر حقوقي موارد یا د افغانستان هغه ټولنې چې رامنځته کیږي یا هغه فعالیتونه چې کیږي تاسو بالاخره هغه په کوم قانون کې واچوي، هغه ته یو قانوني اړخ هم ورکوي، او بالاخره خپل یو مشخص طرز عمل لري او د هغه مطابق تاسو کارکرد او فعالیتونه ولري.
اوس چې دا کوم ځوانان یو څه ناڅه فعالیت کوي، دغه ځینې ننګونې چې تاسو یادونه وکړه د دې سره مخ دی او د دې سره د دوی مبارزه کوي او لګیا دي کار کوي، ستاسو په ان باندې دوی به وکولای شي دا مور کړي په دغه شرایطو کې؟
زه فکر کوم لکه څنګه چې په سخت دی، ځکه هم د مونږ د مخې ورور دې ته اشاره وکړه چې رضاکارانه شکل باندې ورې یو واجبه ده، یو تکلیف ده، هر فرد یو کار کوي هغه به یو مسؤلیت لري. پیدا د مدني ټولنې یو کارکر د فعالیت دا هم د معنوي او مادي ارزښتونه دی یو ټولنې دوی باید ډېر جدي مد نظر ونیسي. هغه مسؤلیتونه، وجداني مسؤلیتونه هغه د ټولو افغانانو پورې ارتباط لري، او دوی دا د دوی وجیبه ده چې خپل غږ پورته کړي د هغو ناورین یا هغو ننګونو په مقابل کې یا د هغو حق تلفۍ په مقابل کې چې د دوی ته مد نظر نیول کیږي یا د دوی حقونه د پښو لاندې کیږي. منتها زه فکر کوم چې هم د اقتصادي اړخ نه زمونږ د ټولنې یا زمونږ هغه ورونه او خویندې چې د بخشو کې کار کوي هغوی د مشکلاتو سره مخامخ دي. بل ځینې نور موارد هم دي. کولی د افغانستان اجتماع زمونږ مخکې دا تاسو میلما ډیره ښه خبره وکړه. کله چې تاسو یو ټولنې ته یو نوې پدیده وارد کوي او یو نوې پدیده راځي ټولنې کې هغه خپل فعالیت کوي، مخکې له دې نه چې دغه فعالیتونه شروع شي تاسو باید ټولنې ته آگاهي ورکړئ مکمله، باید ټولنې په دې باندې پوه شي چې هغه پدیده چې منځ راځي هغه مدني ټولنې یا هر بل اجتماعي چې دی ټولنې دی د شیوالی لپاره د خیر لپاره غوی فعالیتونه کوي، هغه ټولنه باید په دې آگاهي ولري، د غوی ذهنن باید دې ته آماده وي. متاسفانه چې نه په تیرو شلو کالونو کې خلک دې ته ذهنن آماده او چې غوی مدني فعالان وپیژني، د مدني فعالانو هغه کارکرد او مسؤلیتونه وپیژني، او نه ته فکر کوم په فعلي شرایطو کې خلک له نورو ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، چې هغوی به زه فکر نه کوم وکولی چې دغه مدني فعالیتونو ته دوی ادامه ورکړي. بعض موارد شته چې مثلا هغه کې دوی آزادانه کولای شي چې خپل خبرې مطرح کړي، اما ډېر داسې نور محدودیتونه دي چې دوی نشي کولای چې خپل غږ ورسوي تر نورو پورې. خپله یو بله خبره هم کومه چې اکثریت اوقات د مدني ټولنې نه ډېر یو سوی برداشت د مونږ او تاسو په اجتماع کې تاسو پوهیږئ چې د افغانستان کېدای شي د ډېر کمه فیصدي باسواده وي، هغوی داسې فکر کوي چې هر هغه فرد چې هغه بالکل بیکاره یا مثلا هغه د یو خارجي دونر پورې ارتباط لري یا مثلا د هغوی هغه فعالیتونه ډېر زیات مشخص نه وي، یا دوی وکولی شي یو ځان ته یو کریډیټ واخلي د نورو ممالکو نه یا مثلا د نورو خلکو پروژې دلته افغانستان کې پلي کړي، هغوی وایي مدني ټولنې ته ورځي. در حال کې مدني ټولنه یو ډېر ښه پل ارتباطي ده د خلکو او د یو حکومت ترمنځ، د یو ډیر ښه اصلاحي فعالیتونو لپاره مدني ټولنې ډیر زیات کار کولای شي، چې متاسفانه په فعلي شرایطو کې لږ نت د ناورین سره مخامخ دي.
مننه کور ودان ژوندی اوسي. انصاري صاحب که تاسې ته راشو، لکه څنګه چې استاد یادونه وکړه په افغانستان کې شرایط ستونزمن دي، چې ځوانان په دغې برخه کې که څه هم په تېرو شلو کلونو کې ستونزې وې خو ځوانانو فعالیت کوو، خو اوس دغه برخې اوس نورم محدوده شوې ده. تاسې چې په جرمني کې یاستئ، دلته څومره اړتیا وینئ چې په افغانستان کې په پښتونخوا کې شرایطو ته په کتو خپل فعالیتونه نور وغځوئ، او د خلکو لیوالتیا ورسره څومره ده؟
مننه کور ودان. وقت خدا دی چې د خلکو لیوالتیا خو ترکه چې زیات ده، ولې ځکه چې افغانان هغه خلک دي چې ټول عمر یې آزادانه ژوند کړی دی او د خپلو حقوقو او د خپلو غوښتنو لیوالتیا یې ډېره زیاته ده. نو خبره دا ده چې اوس کوم قوانین د هغې لپاره وزه نه دي. که موږ وګورو د مدني ټولنې یا د مدنیت لومړنۍ مسله چې ده، دا یوه عربي کلمه ده چې له مدینه او له مدن جمع ده، او د خار په معنا، مطلب د ټولنیز ژوند کول او د عدالت د تامین او د چارو د ښه سامون او د ښه ښاري ژوند او د مسایلو لپاره. او هلته اوس ضرورت تر ټولو ډیر زیات دی، ولې ځکه چې هلته موږ وینو د خلکو حقوق تر پښو لاندې کیږي، د خلکو غوښتنې تر پښو لاندې کیږي، هغه مسایل چې د مدني ټولنو ضرورت او اړتیا پېښېدلی شي او پېښه ده، مګر په لوی لاس هغوی ته جواز نه ورکول کیږي، هغوی نه پرېښودل کیږي چې خپل غږ په یو شکل یو تړون یا د یو قرارداد په شکل ډیرو خلکو په هغې کې چې یو ځای شي په یو ځای ډول باندې د خلکو غوښتنه وکړي او د خلکو غوښتنو ته انعکاس ورکړي. خو مګر بدبختانه چې اوس په افغانستان کې هغه شرایط نه دي، څوک نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي د حق لپاره.
انصاری صاحب، که تاسې دا ځوانانو په اړه ته وایاست چې اوس خو جرمني کې ډېر زیات افغانان دي، د برلین په ګډون په ډېرو نورو لویو ښارونو کې د جرمني ډېر افغانان سره راټول شوي دي، د دې ځوانانو د لیوالتیا په اړه ته وایي چې دوی څومره لیواله دي چې دغه فعالیتونه له افغانستانه بهر دلته په جرمني کې مخته یوسي؟
زه فکر کوم چې لیوالتیا زیاته، ځکه دا چې موږ وینو په بېلابېلو ټولنیزو رسنیو باندې وخت نا وخت ډیر پیوړی بحثونه کیږي، نو دا په خپل د دې عامل دی چې د خلکو لیوالتیا د ذکر الته ضرورت دی، الته د خلکو حقوق تر پښو لاندې شوی دی، الته د خلکو مشروع غوښتنې تر پښو لاندې شوی دی. نو په داسې یو حالت کې د افغانانو لیوالتیا لا ډیریږي، د مخکې نه پرتله لا ډیریږي. نو اوس د افغانانو لیوالتیا په دې برخه کې ډیره زیاته ده. عملی ډول تظاهرات مخکې به تاسو لیدلی وي، د هزاره قوم ډېر لوی تظاهرات په اروپا کې ترسره شول، او ورسره نور افغانان هم په بېلابېلو کنسپټونو په بېلابېلو پلیټفارمونو باندې خپلې غوښتنې کوي، او خپل د ملت هغه مشروع غوښتنې رامخکې کوي تر څو ملت ته هغه مشروع غوښتنې ورکړل شي، او موږ یو وکیل ثبات او یووالي ته ورسېږو. خو بدبختانه چې په هېواد کې د ننه اوس زمینه د دې مساعده نه ده، موږ هم د ټولو ځوانانو څخه چې هغوی په خارج کې اوسېږي غوښتنه کوو چې د خپلو ملت د مشروع غوښتنو لپاره غږ اوچت کړي، غږ وکړي.
مدن انصاری صاحب کورودان، تاسو ته بیرته راګرځم. اغلی مرخیل، تاسو ته بل ګروس سره شما دغه موضوع ته به تم شوور بشو لیوال صاحب ته چې د پښتنه رنه پاتې نشي. لیوال صاحب، لکه څنګه چې استاد یادونه وکړه، اوس مال په افغانستان کې اوس شرایط ستونزمن دي چې مدني فعالیتونه ترسره شي، خو لکه څنګه چې تاسو په پیل کې د مدني ټولنې په تعریف کې ویلي، په ټولنه کې ضرور ده چې دغه سي بنسټونه وي او ځوانان کار وکړي، په ټولنه کې خلک دې برخې ته کار وکړي. اوس ستاسو په باندې داسې حل لارې شته چې افغان ځوانان په ځانګړې توګه خو چې تعلیم کړی دی سره راټول شي، او په ټولنه کې دغه مدني بنسټونو ته دغه ټولنه ته وده ورکړي تر څو هغه خاري فرهنګ او کوم تعریفونه چې تاسو د مدني ټولنې مخ کې وړاندې کړل دغه سره وغوړيږي.
لبا د مرغه زلغه وړم یو سیخ پراکم، مګر خبره په دې کې چې اوس د مدني ټولنې او د مدني فعالیتونو په وړاندې جدي خندونه په افغانستان کې وینو. اول د مدني ټولنې بنسټ مدني حق قوانین دي، مدني هغه تعاملات دي چې انسانانه قانون پر بنسټ لري. د مدني فعالیت یا د مدني ټولنې بنسټ د اساسي قانون موجودیت، او د داسې یو نظام چې هغه تعریف شوی وي او د اتباع حقونه او مسؤلیتونه پر رسمیت وپیژني. دغه بنسټونه اوس په افغانستان کې نشته. افغانستان اساسي قانون نه دی، نظام ځان نشي تعریفولی، او د نظام د مسؤلیت هغه منابع یا هغه اصلي متون هغه چې دي هغه مدني نه دي، هغه په اصطلاح دینی دي، او د داسې یو چاپیریال ژوند چاپیریال په اړه بحثونه لري چې هغه د ننني مدنیت سره متفق شوی نه دي. یعنې زه نه وایم چې دا ناممکنه ده، ډیرو اسلامي هیوادونو هڅه کړې چې خپل شرعي سیستمونه له نننیو معاصرو مدني بنسټونو سره یو ډول متفق کی، سره یو ځای کی، او دا دواړه په نظر کې ونیسي. مثلا ایران یو نمونه ده، مثلا انډونیزیا، مالیزیا، مصر، یو شمیر عربي هیوادونه دا د دې نمونې دي. مګر په افغانستان کې دا کار نه دی شوی. په افغانستان کې لا تر اوسه حتی د حکومت والی ذهنیت ډیر زیات د منځنیو پیړیو او کلیوال دی، یو مطلق حاکمیت داسې اقتدار ګرایانه او مطلق حاکمیت دی چې په هغه کې نور انسانان دغه د ټولنې وګړي دا هیڅ حق نه لري، د دوی حق په رسمیت نه دی پیژندل شوی. کله چې د افرادو حقونه په رسمیت نه پیژندل کیږي په دغسې یو چاپیریال کې د مدني فعالیت یا د مدني ټولنې موجودیت نه معنا لري او نه ممکنه ده. زه یو شی چې وایم هغه دا ده چې هر څوک غواړي چې په نننیو شرایطو کې د مدني فعالیتونو په نامه د یو شمېر ځوانو افغانانو ژوند په خطر کې واچوي، زه فکر کوم دا جفاف. اوس یوازینی څه چې مدني ټولنې په اړه کېدلی شي هغه د مدني ټولنې د پیژندلو د ادبیاتو تولید او د مباحثو تولید دی، او هغه هم د هغو افغانانو ترمنځ چې تر خطر لاندې نه وي. موږ باید د افغانانو د عامه شعور او د عامه ذهنیت روښانولو دپاره همدا اوس مدني ټولنه تعریف کو، ور وی پیژنو، زیانونه ور پیژنو، آسیبونه ور پیژنو، ښېګڼې ور پیژنو، مقایسه یې کو څنګه له یو کلتور سره، له یو فرهنګ سره، له یو ټولنې له ارزښتونو سره هغه فیصله ځان برابروي، څنګه هلته ریښه پیدا کوي. مدني ټولنه مثلا شاید په اروپا کې یو مفهوم ولري، په منځني ختیځ کې یو بل مفهوم ولري. د افغانستان په شان یو هیواد کې چې له اقتصادي پلوه له فرهنګي پلوه تفاوت لري، هلته یو بل شکل وي. موږ څنګه کولی شو مدني ټولنه افغانیزه کړو؟ موږ څنګه کولی شو د افغانستان د شرایطو سره مدني ټولنه عیاره کړو؟ دغه اوس چې موقع دغو بحثونو ته شته، که موږ لږ تر لږه د دې هغه متني یا څنګه وایم د تعریف او د پیژند متون تولید کو، بحث کو، او د دې لپاره ذهنیت جوړ کو، دا بیا کولای شو چې په راتلونکي کې د مدني ټولنې د بیا احیا او بیا راژوندي کولو لپاره په درد وخوري. هغه نه غیر اوس له بده مرغه په افغانستان کې داسې یو تیاره چاپیریال دی چې په دې کې د مدني فعالیت او مدني ټولنې رامنځته کول د یو شمېر انسانانو له ژوند سره لوبي.
مدنه لیوال صاحب کور ودان روسته براو ګرځم ساسي روسته خبرې بم واورم. اغلی مرخیل کتا سي تر شما په پاکستان کې د کډوالو ستونزې مو مخکې یاد کړو، د دې یادونه مهمه کړ چلته په کافي اندازه که مدني فعالان شي د کوم دوی خپل په دې برخه کې مالی توانای نه لري چې دوی سره مرسته وکړي، خو د دوی غږ پورته کوي. دا کوم کسان چې خپل مدني فعالان دي، دوی به کې سنوي نور هوادونو ته بغواړي چلار شي، ته دوی په برخه کې بیا څوک همکاري کوي؟ ځکه که تاسو د نور ولس غږ پورته کوي، د نور افغانانو ستونزې بیانوي، خپل چې د مدني فعالان ستونزې لري، دوی بیا داسې مرجع لري چې ورته ورشي خپل ستونزې وایي؟
داسې معلومه مرجع خو به نه وي، خو دوی خو بیا هم خپل ستونزې خپل غږ به هم په همدې شکل باندې پورته کوي لکه څنګه چې د نورو هیوادوانو یا نور مهاجرینو غږ پورته کوي. نو دوی هم له همدغه ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او که په دې برخه کې داسې معلومه مرجع شتون ولري، نو زه فکر نه کوم چې هغه به اوس هم داسې مستقل اوسیږي، یا هغوی به هم وکولی شي چې ټولو ستونزو ته رسیدګي وکړي. نو په دې شکل باندې دوی همیشه کوشش کوي، خو ولې تر کومې چې ما کتلې، تر کومې چې زه معلومات لرم، د دوی ستونزې لا هم حل شوې نه دي، او لا هم له هغه ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
او که د هغو کسانو په اړه باندې راته یادونه وکړي چې دوی چې مدني فعالیتونه کړي دي، اوس مال په پاکستان کې دي، او بل هیواد ته د تګ په تمه دي، د دوی دغه فعالیتونه چې اوس لا په پاکستان کې دوام لري، د هغه کسانو چې دوی پټم دي یا غواړي چې په پاکستان کې پات شي، د څه پلانونه شته چې دوی به لته خپل کارونه مخې ته وړي، یا کدا به موقتی وي چې دوی د ځن انتقال شو نور به خپل فعالیتونه درې؟ که تاسو په دې اړه د خپل ملګرو دوستانو څه معلومات لري که سره شریکي کړئ. ځینې داسې
کسان شته چې غوی بیا هم هڅه کوي چې یو کار یا مصرفیات ځان ته پیدا کی، ځکه چې ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې دوی له خورا مشکلاتو سره مخ دي، یعنی به هڅه وکوي چې په هغه شکل باندې دغه یو نوې عایدات، مالی عایدات لاسته راوړي. خو زه فکر نه کوم او یا ما تر اوسه پورې داسې څوک لیدلی نه دی چې داسې دایمي لپاره کوم اساسي پلان باندې دلته دوی کار وکړي، تر څو چې هغه اوږدمهاله پلان ولري یا اوږدمهاله دوی وغواړي چې دلته کوم تجارت وکي یا کوم بل داسې کوم ځانګړی کار وکي. ځکه چې دلته ژوند کوم مهاجرین چې دلته ژوند کوي، هغه داسې دي چې مثلا یعنی ژوند داسې تیروي چې په نن او سبا باندې، یعنی په دې کې دي چې نن به زه زما، سبا به زه زما، په همدې کې لري دوی ژوند روان ده، او دوی تر اوسه پورې برخلیک معلوم هم نه ده. ځکه چې کوم وخت نه چې جمهوریت نړیدلې ده، له هغې وخت نه چې افغانان دلته راغلي دي، نو دوی دوی کې سونه چې یو څه مخته تللی هم دي، ولې بیا هم د دوی لپاره داسې کوم مثبت جواب نه دی ورکول شوی چې واقعا دا ستا کیس دومره مخته تللی ده، او یا هم دغه ستا د کیس لاره طریقه ده ته دغسې وکړه. نو دوی هم نه پوهیږي چې اوس مونږ یعنی څه وکړو، بیرته افغانستان ته هم نشي تللی، ځکه چې د افغانستان شرایط مونږ تاسو ته معلوم دي چې هغسې وضعیت کې دي، او نور چې د حل لاره پیدا نه کړي، لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړله، ډیری دغسې یا به ځان وژنه کوي یا کوم بل خدای مکړه کوم بل کار ته بده مخه کوي، نو لدغه سیستم سره دوی ته ډیر زیات لاس وګریوان.
مدنه کور ودان دیوه امرخیل په پاکستان کې افغان فعال و چې په پاکستان کې د افغان فعالانو ستونزې را سره شریکې کړې. نور به شو اغلی مستوري سیلاب ته. اغلی سیلاب که تاسو راته وایي، مخکې لیوال سبیا د ونو وکړه چې په افغانستان کې ستونزمن دی چې اوس مدني ټولنې فعالیت ته کار وشي، تاسو مو ویل چې محدودیتونه شته ده. له دې سربېره چا چې په تېر جمهوریت کې کار کړی په دې برخه کې، دیوه جان ویل چې هغه که په پاکستان کې دی یا بل هیواد کې دی، په داسې یو ناڅرګند وضعیت کې دی چې هغوی دې ته په تمه دي چې وکولی شي یا کار پیدا کړي یا له پاکستان ووځي بل طرف ته لاړ شي. په ټوله کې په هر ځای کې چې افغان د مدني فعالیتونه کړي دي، په یو ډول نه یو ډول ستونزو سره مخ ده. او دغه ډول وضعیت چې اوس رامنځته شوی دی، که څه هم لیوال صاحب یادونه وکړه، یو داسې وخت را رسېدلی موقع ده چې کسان چې پوهېږي په دې برخه کې دوی باید پنځونې وکړي، معلومات ورکړي او یو څه تولید کړي چې راتلونکی نسل ورنه ګټه واخلي. خو فکر کوي په دغه اقتصادي وضعیت کې چې ټول خلک بې برخلیک دي یو ډول او بندیزونه هم شته، ده افغان نسل به وکولای شي زموږ راتلونکی نسل د هیواد ته یو څه وکړي؟
زه ډیره مطمئن یم په دې باندې چې الحمدلله د افغانستان ځوانان، د افغانستان نسل دومره با شهامته ده چې هغه کولای شي د هرې ننګونې لپاره یوه لاره د حل را پیدا کړي او د هرې هغې حق تلفۍ په مقابل کې چې د دوی په حق کې کېږي د هغو په مقابل کې به دوی درېږي. ما مخکې یادوري وکړله اقتصادي مشکلات د یو اړخ نه، نور هغه موارد چې افغانستان کې ویل کېږي هغه بیل اړخ ده یا هم بیله موضوع ده. متاسفانه په افغانستان کې یو داسې چارچوب او د تشکیل د نظام لپاره اصلا نشته. تاسو دې نظام ته د سیاسي اړخ نه څه نوم ورکوي، تاسو دې نظام ته د مشروعیت اړخ نه څه نوم ورکوي. خو بیا هم د افغانستان ځوانان او د افغانستان خلک ناهیلي نه دي. دوی کولی شي چې آهسته آهسته یعنی خپل ځان د دغه بحران نه وباسي، منتها دا هم یو لاره د حل غواړي. او هغه لاره د حل دا ده چې تاسو اول په ابتدا کې باید د ټولنې ذهنیت دې ته آماده کړئ. افغانستان یو عرفي، د افغانستان خلک عرفي خلک دي، دوی ډېر فرهنګي خلک دي. تاسو که دوی ته هر نظام مخکې کوي، دوی اول هغه مخکې د دینه چې د اسلامي چوکاټ کې واچي، دوی هغه په خپل عرفي او فرهنګي چوکاټ کې اچوي، بلاخره هغې ته یا ښه وایي یا هم بد وایي. بل دا چې مونږ الحمدلله مسلمانان یو، د فیلین نظام د تر سیوري لاندې هر هغه فعالیتونه چې د اسلام په تقابل کې نه، ته فکر نه کوم چې دغه سره د څوک په تقابل کې خپل ځان یعنی مخامخ یا هم په تقابل کې خپل ځان وګوري. منتها متاسفانه او بدبختانه لکه څرنګه چې مخکې مې هم وویل، په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان خلک ذهنن دې ته نه دي آماده چې تاسو دوی ته مدني فعالیتونه او هغه لاسته راوړنې چې دوی درلودلې هغوی ته دوی ته قناعت ورکړي. زه په دې تاسف سره دا وایم، هر هغه مدني فعال یا هر هغه سیاسي کس چې په افغانستان کې فعالیتونه
درلودلې،
حتما چې هغوی د افغانستان دوی داد دی ته وایي چې د افغانستان د منافع ملي لپاره، د افغانستان لپاره دوی کار کوي. مونږ او تاسو ګورو هغوی کېدای شي د ډېرو سختو شرایطو سره ځینې مخامخ وي، اما ځینې نورې په ډېرو اسانتیاو کې په نورو هېوادونو کې دي. نو د افغانستان ځوانان که چېرې لږ په تدبیر او لږ مدبرانه او لږ په احتیاط باندې قدم واخلي، دوی کولی شي چې د دغه بحران نه
بلنانو. انصاری صاحب لند در ترازم فقط دیرش ثانی لرو تاثیر تا وای چی روستی خبری موسیدی او افغان زوان تمو پیغام چند دیر لند
دیر منانا نو وقت داده چی وست در افغانانو لپارا حالات در حیوات خندی پیغام می داده چی پل حیمت للاس ورنکی در افغانانو
لپارا منانا کور ودان لیوال صاحب تا بمرشم. لیوال صاحب تاسیم دیرش ثانی لری لند تاثیر تا وای افغان زوان تا پدو کلمو کی چو ویلواری؟
یو دریمه تجربه زموږ په معاصر تاریخ کې وشوه. موږ له دې تجربې نه په ګټه اخیستو باید د راتلونکي لپاره، د راتلونکي مدني ټولنې د جوړولو لپاره خپل ادبیات تولید کو او ور شو دی ویرو خان راتون کې فلور
ډیره زیاته مننه کور ودان لته سو ټول قدر منو ملمنو هر یو افغان لیکوال سیډونکو او شاعر عبدالغفور لیوال په برلین کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کمیټې مشر قدر شان ساری په پاکستان کې میشته فعال دیوا مرخلو د پانتونو استفاده مستوري سیلاب نقطه سیم مننه
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته